زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو دا یو ساته خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کې ورچه پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خی دروانی اونۍ په پای کې په دې هیواد کې دوهمه مستقیمه غونډه هم جوړه شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي له حکومتي ارګانونو سره اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامله او جرم وګڼي. د دې موضوعاتو تفصیل په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. خو په سر کې له اسدالله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. ټاکل شوی د افغانستان حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. امریکا پاکستان ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ په هدف 386 میلیون ډالر ورکړي. او ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوی بشري اوربان ته درناوی نه دی کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. دا خبره پرون سه شنبه اسوسییټډ پریس اژانس د دو لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله وکړه چې د مسلې د حساس والي له امله یې نمونه پټ ساتل شوې دي. د چارواکو ویلي اسلام آباد د دې پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په وروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د دقیقې نیټې او ځای له څرګندولو ډډه کړې ده. د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 386 میلیون ډالر ورکړی دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون سه شنبه وویل دا پیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې د موافقې پر اساس ورکړل شوې دي. د پاکستان حکومت په 2001 میلادي کال کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته د ورګډېدو موافقه وکړه. د امریکا حکومت د موافقې پر اساس هر کال پاکستان ته 1.5 میلیارد ډالر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته لیږلی دی. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیری پرون وویل چې پاکستان ته د تللي پلاوی مشري د دې وزارت د عملیاتو یعنی اپراسیون مرستیال کوي او د ملي امنیت شورا غړي هم پکې شامل دي.
یو خبر هم دا چې په کونړ باندې راکټونه لګیدلې دي، هغه مسله چېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته عملیات کیږي چې هغه په حق لباندې هماهنګي وشي.
دا نه ده څرګنده چې دا پلاوی د څو ورځو لپاره پاکستان ته تللی او په ځانګړي ډول له کومو چارواکو سره ګوري. په بامیان او دایکنډي کې د پرله پسې اورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته یې مالي تاوان رسولی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال پرون وویل چې د سیلابونو له امله د ګڼ شمېر خلکو کورونه، کرنیز ځمکې او باغونه تخریب شوي او زیاتې ولسوالیو ته تللې لارې بندې شوي دي. د سیلابونو له امله د دایکنډي په سنګ تخت ولسوالۍ کې یو سړی مړ شوی دی. په ننګرهار، لوګر، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتو خبرونه ورکړل شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنی چار وزیر چې له اروپای وای چې له اروپای اتحادیه سره یې په لوړه کچه د خبرو د پایل موافقه وکړه. جواد ظریف پرون سه شنبه په تهران کې د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست له مشر فدریکا موغیرنی سره وکتل. میرمن موغیرنی پرون تهران ته ولاړه څو د ایران او د شپږو قدرتمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې پر پلي کولو خبرې وکړي. دی پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د ایران د اټومي موافقه ښایي په اړیکو کې یو نوی فصل پیل کړي. د ایران د بهرنی چار وزیر په همدې خبرې غونډه کې وویل چې له اروپای اتحادیه سره به د انرژي، بشري حقوقو او تروریزم پر ضد مبارزه په اړه په لوړه کچه خبري وشي. ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې د دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوی بشري اوربان ته درناوی نه دی کړی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو مسؤل سټیفن اوبراین تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته وویل د 3 میلیونه یمنیانو لپاره د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو پلان چمتو دی، خو د جګړو دوام مخته خنډ دی. نوموړي یو ځل بیا په یمن کې د غیر مشروط بشري اوربان غوښتنه وکړه. په یمن کې له څو میاشتو راهیسې له واکه د لرې کړل شوي ولسمشر د ملاتړو او د حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف پر حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي هوایی او ځمکني بریدونه کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د سوریا عسکر او کوردی ملیشا پرون وتوانیدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یعنی داعش د سوریې له حسکه ولایته وباسي. په سوریا کې د بشري حقوقو د څارنې یوې ډلې له لندنه ویلي چې داعش لږ تر لږه یوه میاشت مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ښار نیولی و. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې په حسکه ښار کې د کردانو د ولسي دفاع وای پی جی په عملیاتو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو په هوایي حملو کې د داعش لږ تر لږه 280 وسلوال وژل شوي دي. د عبدالرحمن په وینا په دې عملیاتو کې 26 هغه ماشومان هم وژل شوي چې داعش په جګړه کې کار ورڅخه اخیست. د ناتو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې داعش پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ناتو د 28 غړو هیوادونو استازو پرون سه شنبه په بروکسل کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه او ویل چې د تړون د غړو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. ترکیه د ناتو غړی هیواد دی. د ناتو منشي ینز سټولټنبرګ پر نو ویل چې ترکیه د دې تړون دوهم ستر پوځي ځواک دی او د ناتو له نورو غړو د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. او روسای خبردار چې انقره او واشنگتن د سوریې په هغو سیمو کې چې ترکیه پولې ته نږدې پرتې دي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یعنې داعش د لارو پر بندولو بحث کوي. دوی هغو کورنیو ته چې د سوریې له نورو سیمو یې د ترکیې پولې ته په نږدې کلیو کې پناه اخیستې خوندي ځای جوړول او د داعش د اکمالاتو د استخدام د لارو بندول غواړي. دا خبرې تر هغې وروسته چې د ترکیې پوځ تېره اونۍ په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد پوځي عملیات وکړل پیل شوي دي. د ترکیې حکومت پر کردانو هم بندیز لګولی دی. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تېرې دوشنبه په ورځ وویل چې له ترکیې سره پر دې خبرې کېږي چې څرنګه له سوریې سره د دې هیواد د 110 کیلومتره ګاډه پوله د داعش له نفوذه پاک شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه او اوس هم د هوا حالات چې نجيبه زماني وړاندې کوي.
سلام د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې آسمان وریځ وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه شل. په کندهار کې به آسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه شپږویشت. په مزار شریف ښار کې آسمان وریځ اټکل سوی د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 28. په هرات کې به آسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 29 ټیټه 21. په جلال آباد کې آسمان وریځ وي د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 25. په غزنی کې هم د جلال آباد په څیر آسمان وریځ دی د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 14 اټکل سوی ده. په ګردیز کې آسمان شین دی د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 14. په بامیان کې به آسمان وریځ وي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 8 اټکل سوی ده. او په بدخشان کې نن آسمان وریځ دی د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 3 ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. پاکستان وایي چې د افغانستان د حکومت د استازیو او طالبانو ترمنځ به دوهمه مستقیمه غونډه د روانې اونۍ په پای کې په دې هیواد کې جوړه شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا ډول غونډو جوړېدل او تګ راتګ د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دی.
کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي او یو بل تحفظات ته خپل ظاهره دي نو ضروري خبره چې هغې سره دې مسایل حل کېږي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي له حکومتي ارګانونو سره اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د سه شنبې پر ورځ په خوست کې شاوخوا 1500 قومي مشرانو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ څرګند کړ.
دا خبره باید واقعا د افغانستان د مشرانو په مټ باندې سرسره شي که خدای کول ان شاء الله سوله براځي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې له ایران سره د اټومي موافقې ردول به تهران ته دا پیغام ورکړي چې د یورانیمو غني کول د بیا پیل کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرامونه اورئ. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاره 15 په د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای د رواني اونۍ په پای کې سره وګوري. لبل لوري د امریکا حکومت پرون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته 386 میلیون ډالر ورکړل. د فرانسې خبري اژانس وایي چې دا پیسې په افغانستان کې د وسلوالو د طالبانو پر ضد د مبارزې د پیاوړه کولو لپاره پاکستان ته رسیدلې دي. په دې اړه جزئیات د فرانسې جلالزی په ریپورت کې اورو.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د دوو لوړ رتبه پاکستاني چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پرس ته ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په وروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د دقیقې نیټې او ځای له څرګندولو ډډه کړې، خو وایي چې پر مقابل لوري به د اوربند د موافقې لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربند مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاري ساتلي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې لږ تر لږه زر ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړل شوي پیسې د دې هیواد مرکزی بانک ته رسیدلی دي. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت له دې پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره لږ تر لږه 900 میلیارډ ډالرو ته لوړه سوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای شي چې د پاکستان له هوایي حریم، پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لشت لږه 3.8 میلیونه ډالر ورته وسپارل چې دروان مالی کال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته به دروان مالی کال په ترڅ کې چې د 2014 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لشت لږه 1.5 میلیارډ ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې 14 میلیارډ ډالر ترلاسه کړي دي. ناټو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول، خو لږ تر لږه 10,000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
د فرشتې جلال زی په ریپورت کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به دوهمه مستقیمه غونډه ښایي د دې اونۍ په پای کې په پاکستان کې جوړ شي. په عین حال کې د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې په لړ کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 3.6 میلیونه ډالر ورکړل. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګپوړی پوځي پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی دی او ټاکل شوی چې هغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورن پر کرښه په رامنځته شوو وروستیو کړکیچ او همداراز د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د راکټي بریدونو پر موضوع خبرې وکړي. له پېښور په د ازادي راډیو خبریال رپورټ راستولی دی.
د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي افغانستان او پاکستان د پرګډې پولې رامنځته شوی تاوتریخوالی د خبرو له لارې اوار کړي او ټینګار کوي چې دا ډول شخړې باید د دواړو هیوادونو د خوشو اړیکو د بیرته خرابېدو لامل نه شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګپوړی پوځي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پرګډې پولې د وروستي رامنځته شوي کړکېچ او په یو شمېر نورو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وان دولت وزیر د سه شنبه پرس کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دغه غټ پوځي پلاوي کې د ملي امنیت سرحدي قواو او نور امنیتي ارګانونو نظامی چارواکي ګډون لري چې مشري د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال جنرال قدیر خان کوي. نوموړي زیاته کړه دغه پلاوی به له اړوندو پاکستاني چارواکو سره د ترهګرو پر وړاندې په دواړو خواوو کې د عملیاتو کولو، پر کونړ د راکټي بریدونو او د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د شته ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او همداراز پاکستان څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د افغانستان پر بېلابېلو ولایتونو راکټونه ورولي. له بلې خوا د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د افغان پوځي پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ د پراختیا لپاره ضروري بولي او ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه د پر پوله د خپل منځیو شخړو پر ځای د تروریزم د مخنیوي او ځپلو په لړ کې همکاري وکړي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ضروري خبره ده چې کله ټاګ را تګ یا خبرې اترې بند شي نو د هغې د وجه نه نقصان کیږي، غلط فهمي پیدا کیږي او مسله هم نه حل کیږي. لیکن کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي او یو بل تحفظات خپل ظاهره بي او داغه د پارا سو کوارډینیشن یا میټینګ کیږي او داسې اقدامات په هغه کې تجویز کیږي چې کم تحفظات یې غپې لري کیږي نظرمی خبره چې هغه سره به مسائل حل کیږي او مخ په وړاندې تک کیږي د دواړو ملکونو ته دا سوچ پکار دی بلکې دا یو اصول پکار دی چې دوی خپل تعلقات ته د یو مسلې یا د یو پیښې یرغمال نه جوړوي په دې چې دا د ګیم سپویلرز چې کوم دي چې کوم دا لوبه ورانه وي دا هغوی مقصدونه به په دې کې کامیابیږي.
افغان دولت د همدې سرحدي شخړو له امله په کابل کې د پاکستان سفیر دوه ځله د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښته او پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو او همداراز د پوځي تاسیساتو جوړولو له امله یې ورته اعتراض کړی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پوځي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې د رواني میاشت په اومه نیټه د دې هیواد په کوربتوب پایتخت اسلام آباد ته نږدې د افغان دولت او طالبانو استازو مخامخ خبرې وکړې او ویل کېږي چې د دوه خبرو بل پړاو به هم په نږدې راتلونکو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د افغان پوځي پلاوی د سفر د ایجنډا او لیدونو په اړه په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړي خو پر بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شول.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د پکتیا د مدني ټولنې غړي او فعالان او د غرض د قوم مشران وي چې د ژمي تر رسیدو مخکې باید د ولایت کې مهمې پراختیا او د بیارغونې پروژې جوړ شي. په پکتیا کې د روان وضعیت او د غلطه د پراختی کارونو پړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره همداشي به زموږ همکار داود تپان را سره له پکتیا څخه د ټلیفون په لیکه کې ده. تپان صاحب سهار په خیر، د پکتیا د خلکو غوښتنه څه ده د پراختی پروژو پړه؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تا وویل د پکتیا قومي مشرانو مدني فعالانو سره په دې تېرو اونۍ کې چې دوی سره ناستې لرلې، په خپلو ناستو کې وویل چې مرکزي حکومت د پکتیا اقلیم ته په کتو باید خپل فعالیتونه ګړندي کړي، ځکه دلته د دې په خبره په شپږ میاشتې کاري میاشتې دي چې هغه مخ په تېرېدو دي او تر اوسه پورې هېڅ پروژه نه ده پلې شوې. که چېرته همداسې دوام وکړي، د پاتې درې میاشتې هم همداسې تېرې شي، نو د ژمي پر رسېدو یا منی چې راځي هغه په هغه کې سوړوالی دومره زیات وي چې هېڅ نه شي کېدلی چې دلته پروژې تطبیق شي. نو دوی وایي د پروژو هغه کارونه چې پروژې په پلان کې دي بودیجه ورته لري، هغه پروژې باید اوس تطبیق کړي. هسې نه چې دغه پروژې لکه پروسه کال چې د پکتیا مالي بودیجه چې څومره وه هغه پروژې جوړې نه شوې او تطبیق نه شوې، پروژې پاتې شوې دي. دوی بیا هم اندېښنه لري چې ځینې څه کال هم د پکتیا ټولې پروژې په ځای پاتې شي. په تېره ورځ مونږ د پکتیا والي سره خبرې وکړې، هغه ویلي وایي مونږ د دې په خبره کې په ډېر نږدې راتلونکي کې د پکتیا په ډېرو سیمو کې نوې پروژې پرانیزو او دا خوش خبرې پکتیا ولایت ورکول شي کولای شو د مرکزي حکومت نه بودیجه راواخلو او دا پروژې تطبیق کړو. بلې مرسته
دغلته په پکتیا کې امنیتی وضعیت څه ډول دی؟ ځکه په اکثرو ځینو کې د فوایدامي وزارت یا نور څوک چې نړیوال مرستندوی دی دوی وایي چې د دوی پروژې په دې خاطر هم نه تطبیقیږي چې هلته امنیتی وضعیت ښه نه دی. کوم ځینو کې چې د پکتیا خلک پروژې غواړي هلته امنیت سم دی؟
د پکتیا قومونه د په دوامدار ډول د حکومت سره ملاتړي پاتې شوي دي. په هغه ځایونو کې چې دوی عامه پروژې لري هېڅ ډول تر تهدید لاندې نه دي راغلي دي حکومتي چارواکو په خبره. او همدا ډول مونږ چې وینو کومې داود د سیدګرام په ولسوالۍ کې د سړک یوه پروژه روانه ده چې سیدګرام کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې وسلوال هم فعالیت لري. ولې دوی پروژو ته څه نه وایي؟ د زرمت په ولسوالۍ کې ځینې پروژې دي، کلیوالي انکشافي پروژې دي، یا هغه هم تطبیقېږي. په هغو سیمو کې چې وسلوال پکې ډېر فعال دي، هغلته هم پروژې تطبیقېږي. وسلوال مخالفت نه کوي په ځینو وختونو کې د قومي مشرانو په غوښتنه یا د بلې خبرې له مخې. ولې اوس خلک دې ته واده رسوي دي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی، باید پروژې تطبیق شي.
ډېره زیاته مننه داود تپانو چې د پکتیا د خلکو مدني ټولنو مشرانو د دې غوښتنې په اړه وروستي معلومات موږ سره شریکول چې وایي د ژمي تر رسیدو مخکې باید په پکتیا کې مهمې پراختیا او د بیارغونې پروژې عملي شي.
از کابل تا زابل، له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
نوریا سنوری د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
جنز ډیفنس اونیزه په پکتیا کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه په یو مطلب کې لیکي، د جولای د میاشتې له پیله په دې ولایت کې د سخت دریځو وسلوالو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې وي. د خبرونې په وینا د حقانی شبکې وسلوالو، طالبانو او بهرنیو سخت دریځو له دوه میاشتو راهیسې هڅه کوله چې د دې ولایت څمکنۍ ولسوالۍ ونیسي. دوی د حملو لپاره د دې ولسوالۍ په ونو له پوښل شوو غرونو څخه کار اخیست. د ایجنز ډیفنس اونیزې په لیکنه، د دې ولایت د امن کولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هڅې بریالۍ وې. دا خبره د افغانستان د ملي اردو د 203 قول اردو قمندان جنرال محمد شریف یفتلی د اونیزې ته کړې او ویلي دي چې له څلورو ورځو را په دې خوا په پکتیا کې نښتې درېدلې دي. هغه هم دا راز ادا کړی چې افغان امنیتي ځواکونو د سخت دریځو جرلې ایستلې دي. هغوی له 150 زیات یې وژلي، حال دا چې دوی ته یوازې د څلورو تنو تلفات رسېدلې دي. واشنگتن پوست او رسپانه د هغه افغان خزینه قاضي په اړه یو مطلب خبر کړی چې د افغان ولسمشر لخوا د سترې محکمې عالی شورا ته نومول شوی و، خو ولسی جرګې ورته د باور رایه ورنکړه. واشنگتن پوست لیکي ک انیس رسولی د ولسی جرګې لخوا منل شوی وای نو دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یو خزه د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب ترلاسه کوي، خو داسې ونه شول. میرمن رسولی وای دا د ولسی جرګې د غړو پر رایه ګیری په قهر نه دا وي، یوازې خواشینې ده. دا وای لیکلی چې د کابل پوهنتون څخه د حقوقو ډیپلوم ترلاسه کړی، تل یې غوښتل چې قاضي شي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان محافظه کار ټولنې او نظام ځان ښکاره کړل. بانفوزه دینی عالمانو او هم د ولسي جرګې یو شمېر نارینه غړو دا په ډاګه کړه چې یوه میرمن د جدي جنایي قضیو د څېړلو لپاره مناسبه نه ده. د دوی دغه اعتراض هغه دوامداره کشمکش په ډاګه کوي چې پر یوې عصري ټولنې د افغانستان د بدلېدو د هڅو او زړو دودونو او رواجونو ترمنځ روان دی. واشنگتن پوست وړاندې لیکي د افغانستان د ولسي جرګې 9 غړي ښځې دي، او که دوی ټولو میرمن رسولي ته رایه ورکړې وای نو په تاریخ کې به یې د نوم ثبتولو چانس زیات شوی وای، خو په ولسي جرګه کې د رایې اخیستو په مهال 23 ښځینه وکیلانې غیر حاضرې وې. میرمن رسولي چې یوازې 9 رایې کمې راوړي وای، که دوی هلته وای او دې ته رایه ورکړې وای نو بریالی شوی به وای.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای له حکومتي اورګانونو سره اړیکه ټینګه کړي چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم وګڼي. د دې کمیسون وای رفیع الله بیدار د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې د بچبازۍ دود موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بغلان ولایت په یوې پیښه کې چې په یو واده کې وشوه لسګونه کسان وژل شوي چې د امنی قمندان په وینا دغلته وسلوانه نښته هم د بچبازۍ پر سر وه. خان محمد سین پر رپورټ لري.
که څه هم لسو کلونو راهیسې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر نورو مدني ارګانونو هڅې کړې چې په هیواد کې د بچبازۍ مخه ونیسي، خو راپورونه وایي چې دا دود اوس هم په ځینو ولایتونو کې له منځه نه دی تللی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبه په ورځ لا ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې بچبازۍ ته په یو شمېر ولایتونو کې د یو دود په نظر کتل کیږي. ښاغلی بیدار وویل د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له یو شمېر دولتي ارګانونو سره ګډې هڅې پیل کړې چې بچبازۍ د هیواد د جزا په قانون کې شامل او جرم یې وګڼي.
ما در قانون جزا صرف مسئله لواط داریم و در بچبازۍ مسائل هم موجود هستند که
موږ د جزا په قانون کې یوازې د لواطت موضوع لرو، خو پرته له دې نور مسایل هم سته چې له هلکانو ناوړه ګټه پورته کول باید جرم وګڼل سي. په دې هکله موږ د طرحو په جوړولو کار کوو، حکومت ته به یې وړاندې کړو چې جرم یې وګڼي.
بیدار دا هم وویل بچبازۍ اکثره د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو، سیمه ییزو زورواکانو او بډایو خلکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې هغه هلکان چې د بچبازۍ ښکار کیږي په راتلونکي کې په یو قدایي او بې رحمه کسانو بدلیږي. بچبازۍ داسې یو دود دی چې په ځینو سیمو کې ځنې د زور او زر خاوندان هلکان ساتي، له ځانونو سره یې ګرځوي، د خوښۍ په محفلونو کې د نجونو غوندې سینګاروي، نڅوي او حتی جنسي ګټه ځنې هم اخلي. راپورونه وایي بچبازۍ له پخوا راهیسې د دې هیواد په اکثرو سیمو کې دود دی، خو کله کله پر همدې هلکانو د دوو کسانو یا دوو ډلو ترمنځ جنګونه هم کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. د بچبازۍ په هکله له بغلان ولایته تازه راپورونه وایي چې په سیمه کې د یو واده په محفل کې د یو هلک پر سر د دوو زورواکانو ترمنځ په نښته کې یویشت کسان وژل شوي او اته ټپیان شوي دي. عام خلک له دې دوده کرکه لري او له حکومته غواړي چې عاملینو ته یې سزا ورکړي. دوی وایي:
زما نوم ذبیح الله. مونږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو، خلک له اسلام نه یاغیان باغیان سوي دي. که مونږ تاسې اسلام ته نظر وکړو، دا ښه خاتنه ده. دولت ته پکار ده چې دا خلک ډېر سخت مجازات یې کړي. حکومت هم دا غوښتنه ده چې دا خلک ډېر سخت وټکوي، ویزه پي، داسې خلک دا په ملک کې نور هم دغسې بدبختي سره خلک مخته مخامخ کوي. لکه اوس د بغلان پیکه دېرش نفره په کې مړو زخمیان، دا مور لري پلان لري دي کې به ډېر بېګنا تللي. دولت ته پکار ده چې ډېر سخته مخنیوی وکړي. وروره داسې رقم کاته سو.
د کورنیو چارو وزارت وایي څرنګه چې بچه بازي د فساد سبب ګرځي پر ضد اقدامات کېږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې ملي پولیسو تل هڅې کړي چې د دې دود مخه ونیسي.
په دې دلیل چې داسې موضوعګانې د اخلاقي فساد سبب کېږي، کله چې پولیسو ته ورسېږي عدلي ارګانونو ته سپارل کېږي او په دې پیښه به هم غور وسي.
مدني ټولنې په هیواد کې د بچه بازۍ لاملونه د خلکو اقتصادي ستونزې او له اسلامي اصولو څخه د خلکو بېخبري ښیي. کارپوهان وایي که حکومت د دې دود د مخنیوي لپاره تدابیر جدي نه کړي، ډېر هلکان او تنکي ځوانان به د دې دود ښکار او پر ټولنه به ناوړه اثر وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو تر څنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
په خوست ولایت کې پرون شاوخوا 1500 قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په اړه لسیمې نجیب الله الوخیل رپورټ راستولی دی.
په دې غونډه کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو او یو شمېر مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه، سوله د افغانانو تر ټولو مهمه اړتیا یاده کړه. وی ویل چې نور افغانان د جګړې د دوام او د جګړې د پیښیدونکو مالي او ځاني زیانونو د زغملو حوصلې نه لري. د سولې د خبرو اترو پلوی د جوړې شوې غونډې ویناوالو په دې اندېښنه وښوده چې ځینې داخلي او بهرنۍ کړۍ د سولې د خبرو پر وړاندې ستونزې جوړوي او نه غواړي چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. د خوست د ولایتي شورا عبدالولی واحدزی ویل که چیرې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو خبرې صادقانه وي، نو د سولې راوستل ممکن دي.
غوښتنه مو ده دا خبرې باید واقعا د افغانستان د علماو، د افغانستان د مشرانو، د افغانستان د بانفوذ خلکو په مټ باندې سرسره شي. که خدای کول انشاءالله سوله به راځي. بعضې کړۍ شته چې اوس هم په دې باندې ویریږي چې که چیرته سوله راغله، نو هغه پیسې چې ده خوړلې دي، هغه وینې د ملت چې ده زبېښلې دي، هغه به خامخا د ده نه ودي. موږ وایو چې سوله راولو، سوله غواړو. سوله زموږ دپاره تر ټولو اړینه مسئله ده.
په غونډه کې مدني فعال نصیر احمد روخان ویل کله وي خو افغانان سوله غواړي او سوله خپل حق بولي، بل لوري ته غوښتنه کوي چې په دې سوله کې باید د دې ملت ارزښتونه او په ځانګړي ډول د تېرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه شي.
موږ په افغان دولت باندې غږ کوو چې د سولې پروسې ته قوي اراده سره داخل شي. په داسې یوه اراده سره چې هغه د افغانستان د خلکو د ارادې ممثل واوسېږي. د موږ ملي ارزښتونه، د موږ اسلامي ارزښتونه او زموږ د دیارلسو کلونو دغه لاسته راوړنې باید له همدې سولې قرباني نه شي. ولې سوله غواړو؟ منهیز د بشر زموږ حق دی چې په سوله کې ژوند وکړو.
دو تنو قومي مشرانو حاجي حیدر ګل منګل او محمد ولی شاه مرزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې د بهیر پر وړاندې د ځینو کړیو لخوا د ننګولو څخه خبرېږي، خو خبرداری ورکوي چې دا قومونه به د جنګ غوښتونکو په شان د دوی پر وړاندې هم ودرېږي.
د اخبارو نه داسې اورېدل کېږي چې بعضې کړۍ دلته موجودې دي چې سوله نه غواړي. نو هغونه غوښتنه ده چې دا خبرونه لوسو خلي که لوسي ونهخص موږ دي خو په مقابل کې د دې عمل
ملت باید
خو متحد شي پيو خلا متحد شي يعني ولس يوشي سو صلح پلش
د غونډې په ورستۍ برخه کې د مشرانو لخوا یو پنځه مدهیز پریکړلیک هم تصویب شو. په پریکړلیک کې د سولې د روانو خبرو څخه ملاتړ شوی دی. په پریکړلیک کې غوښتنه شوې چې د جګړې ښکېلې خواوې د شرطونو له کېښودو پرته په اول ګام کې اوربند ته غاړه کېږدي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري اتنی مې بجې شوې دي. اسد الله لودین د مهمو خبرونو لنډی سوند کوي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. دا خبره پرون دو پاکستانی لوړ رتبه چارواکو اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته کړې. د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 3.6 میلیونه ډالر ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته تللی. په بامیان او دایکنډي کې د پرله پسې اورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته یې مالي تاوان رسولی دی. په ننګرهار، لوګر او میدان وردګ کې هم د سیلونو د راوتلو خبرونه خپاره شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له اروپایي اتحادیې سره یې په لوړه کچه د خبرو د پیل موافقه وکړه. ملګري ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوي بشري اوربند ته درناوی نه دی کړی. د سوریې عسکر او کوردي ملیشا پرون وتوانېدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یعنې داعش د سوریې له حسکه ولایته وباسي. انقره او واشنگتن د سوریې په هغو سیمو کې چې د ترکیې پولې ته نږدې پرتې دي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یعنې داعش د لارو پر بندولو بحث کوي. او د ناټو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه هم اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری خبرداري ورکړ چې له ایران سره د اټومي موافقې ردول به تهران ته دا پیغام ورسوي چې د یورانیم غنی کولو کار له سره پیل کړي. جان کری پرون د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې د اټومي موافقې هدف د ایران د سخت دریځ رژیم اصلاح کول نه بلکې د اټوم بم د جوړېدو مخنیوی دی. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دې هیواد د خزانې او انرژي وزیران هم ورسره وو پرون د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې یو اربیا د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې دفاع وکړه.
Iran has agreed to refrain from producing or acquiring highly enriched uranium and weapons.
John Kerry وای ایران موافقه کړی چې د یورانیم لغنی کولو ډډه وکړي. غنی شوی یورانیم به هم ناخلي او د تل لپاره به د داسې یورانیم ترلاسه کولو ډډه کوي چې په وسلو کې د استفادې لپاره برابر شوی وي. خو موږ به څنګه د دې سپیناوی کوو چې ایران په عمل کې دا کار کوي؟ په ځانګړي توګه 15 کال وروسته به څه کېږي؟ په دې اړه باید ووایم چې موږ د څارنې او تفتیش یو ډیر دقیق رژیم جوړ کړی چې ایران موافقه ورباندې کوي او که چیرې هغوی دا کار ونه کړي د موافقې د ماتولو معنا به ولري. جان کیری د یو شمېر کسانو دا استدلال چې په ویانا کې شوې موافقه د ایران اټومي پروګرام ته رسمیت ورکوي بې مفهومه وبلل او ټینګار یې وکړ چې د موافقې پر اساس د ایران رهبران د تل لپاره د اټومي وسلو له جوړولو منع دي.
I understand the concerns that our friends
زه په هغه اندیشنو خبر يم چې زموږ ملګری په ځانګړي ډول په اسرائیل کې زموږ دوستان لري. خو باور لرو چې هغه کار چې موږ دلته کړی د اسرائیل او سیمې د امنیت د خوندي کولو لپاره دی. زه ټینګار کوم چې موږ هغه امکانات چې نن ورځ لرو په نورو لسو او شلو کلونو کې هم ساتلی شو. کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه پر ایران د اعتبار پر اساس نه ده شوې بلکې د دې هیواد د اټومي پروګرام پر ځینې برخو لګیدلې بندیزونه به د تل لپاره وي او شوی موافقه نشي لري کولای. د ایران او د نړۍ شپږو مقتدرو هیوادونو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي د جولای 14 موافقه وکړه چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په مقابل کې پر د هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لري شي. جان کیری وویل چې امریکا له دې موافقې مخ اړولای وای نړیوالو شریکانو یې دا کار نه کاوه ځکه نړیوالو له ایران سره جوړجاړی غوښت او پر ایران لګیدلي بندیزونه به چې دا هیواد یې مذاکرو ته مجبور کړی د امریکا له خوښې پرته لري شوي وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې یویش کلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماین په یو چاودنه کې خپل سترګې له لاسه ورکړې دي. محمد د انصاف په لټه کې خبرونې ته وویل چې وسلوالو طالبانو یې په هلمند کې جایداد غصب کړی او دی وروسته تر هغو کندهار ولایت ته کډه شوی دی. محمد وایي چې د هلمند د امنی قمانداني تنخانه ورکوي او دی اوسمهال په بېوزلۍ کې شپې سبا کوي.
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلي زه د محلي پولیسو یو عسکر وم پر ما مین پچاو شو مین را باندې پچاو شو اوس په ځان غبرګو سترګو ړوند یم ما ډېر مصرفونه وکړل په ځان دوایې مې وکړلې زما سره چا کومک نه وکړې یا پلا په کابل کې ما ته 1,00,000 روپۍ راکړلې زه یم ته ولاړم دوه ګټه زه یم ته تللی یم او بیا د لشکرګاه کې 1,000 افغانۍ راکړلې هغه 1,000 افغانۍ بس زه مسمجینه وګرځولې نو زه اوس غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي زه غواړم چې ما ته زما معاش راشي اوس ما ته مسمجین وایي او د جان په الاخر وایي چې تاسو بلا معاش نه درکوو نو زه څه وکړم زما پای څه
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته مین در باندې والوت
ما نه څه خپل کلی کې په پښتنځو کې وظیفه اجرا کړې ده هلته مین وولم یو بل کمانډر مرا سره واغه شهید څو ځپه په سر ګورون کړم
څومره وخت وظیفه اجرا کړې معاش د څومره و
معاش مې نظر و 500 افغانۍ
بیا بعد د دې نه چې معلول شوې حکومت څومره معاش درکړو څو میاشتې معاش درکړو
معاش در اوسه پورې راکوي اوس ور نه درکوم نو زه اوسه وکړم
څومره وخت کېږي چې معاش نه درکوي یا تنخواه نه درکوي د هلمند د امنی قمندان وایي چې معاش نه درکوم ولې تا دسې د تقاعدي اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دي جوړ کړي
یا نه دي جوړ کړی زه 2,000 روپۍ نه لرم چې زه اوسلار تم یا کابل ته ولاړ تم یا سیج ولاړ تم هغه اسناد زه جوړ کړم په لشکرګاه کې جوړ کړم یا کابل ته ولاړ تم زه بس سیج جوړ کړم څنګه ولاړ تم
نبی جان ملا خیل درته ویل چې معاش ته نه درکوم
و هو نبی جان ملا خیل متمیز دی نو ته ویل چې معاش نه در معاش ته توا مال ده توا معاش نه درکو ته کاوسی ته ځان واړو زه به غواړم چې سره کار ته کاوسی ته ځان واړو نو زه څنګه پیسې نه لرم چې ولاړ تم کابل ته د سپایا سیاریان يم زه دا ما یالو نه لرم په سیاریان يم زه د فکر يم چې فکر وکړم د کلی خار يم زه څه وکړم په داغه دولت کې څنګه جوړ شو زه کوم پروبلم لارو
واړه لري ماشومان
وا وا یو لور یو زی یو ماینه دی زه خپل
تا خپل نبی جان ملا خیل لیدلې د هلمند د امنی قماندان اوس څه غواړې ته څه غواړې د حکومت نه
زه د حکومت نه دا غواړم چې ما ته زما معاش راشي یا زما سره دوغنه کومک وکړي ما ته زما تقاعدي ته ور واړې او دوغنه پیسې ما ته راکړي چې زه کابل ته په ولاړ شم زما مصرف شي نو زه د کلي خوا کوم زه د فکر نه یم چې فکر وکړم یا یو بل سړی راشي پر ما 10,000 روپۍ ډالان وسم باندې دي دوه درې مانه ځکه هلته په سنګین کې لرم په بوستانزو په کلي کې هغه طالبان هلته ګرځولی د فایده دربکي ځکه د جنګ ور کوم
اوس په قندار کې څه کوې ولې قندار ته راغلې
دا ماجر یو خو دغه د ماجر طالبان دي وسم په سنګین طالبان دي زه اوس را ماجر یو
په سنګین ولسوالۍ کې
وو د سنگین پولیسوالۍ کې طالبان دي اوس موږ ماجر د پکنټار په کنټرول کې پراته یو هغه یو راته وای بار څه بل وای سره کم څه بل وای سره کم سر مونږ خلاص دي و دغه په کنټرول کې پراته یو موږ خلاص څوک مونږ نه پیژنو
موږ د غستون زده هلمند لامنی قماندان نبی جان ملاخیل سره طرح کړه یو کس محلی پولیس نوم محمد د پسنګین ولسوالۍ کې د محلی پولیسو دوی وایي چې د ماین پیوې چاودنه کې دا ټپی شوی پاغي چاودنه کې د دې قماندان وژل شوی او اوس د پسترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی. دی وایي طالبانو مختار ورکړی ځمکه د دې د هغه غنم چې کاري دا په ځمکو کې هغه نه ورکوي او دا مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ته راغلی. دا وایي چې تاسو ته نشي رسېدلی ځکه ډېرې هڅې کړې چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخواه قطه شوې. تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
اول دې راشي که چېرې دی دې سنګین په محلي پولیسو کې سافت راجز کړي نو کېدای شي موږ ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې کناسي موږ لرو هغه به انشاءالله دې په اختیار کې ورکړو. په دې حساب باندې چې دی په کندهار کې اوسېږي دا ټولو ثابته نه ده چې دی په واټم سنګین کې عسکر ده که نه ده. دی د خپل اسناد راوړي، دی د خپل رجوع کړي، خپله مراجعه دې وکړي، دلته موږ ټول په خدمت کې یو.
ملاخیل صاحب، په دې خپرونه کې موږ اکثرا هغه کسان چې مسؤلینو سره غواړي وګوري د دوی مشکلات نه حل کېږي دا مسایل راخلو، نو دوی څه وخت تاسو ته راشي؟ ځکه تاسو پوهیږئ په هغې سیمو کې خو امنیت هم چندانې ښه نه ده او مقامات ته رسېدل ګران کار دی. داسې تاسو دفتري اصول لرئ، څنګه وکړي دوی
رسېدل؟ موږ ته هېڅ نوع مشکل نه ده. موږ چې په زرهاو خلک مثلا په ورځ کې مثلا ملکي خلک، عوام خلک، پرسونل دې سره وینو، ملاقاتونه کوو، نو دی محمد څنګه نشي راتلی که واقعاً دی عسکري او دی دغه مشکل ولري مته پاره لازر ده چې د عمل لمبه کېدی شي مثلا ورته ورکړي. بل سیمه زما تر کندهار نه درې ورځې مخکې د کندهار نه مثلا یو سرباز چې هغه دوه پښې ښخې پخوا باندې ښخې یعنې یو کال مخکې زه خو نوی راغلی یم، یو کال مخکې چې دی هلته پښې ښځه شوې وې کندهار کې اوسېږي، دوه ورځې مخکې ماته راغی موږ د یوې نمرې مځکې همکاري کومکه مسله وکړه موږ ولایت مقام ته مراجعه کړه. نو چې هر څوک راشي دوی مشکل دی هغوی تکلیف به انشاءالله تعالی بېخي حل کېږي، هېڅ نو مشکل به نه وي. دا د یو بانه داسې کړې ده، دا غواړي چې مثلا رسنیو کې دا خبره پخش کړي، ولې دا حقیقت نه لري خبره ده چې دلته د مشکل ته څوک رسېدګي نه کوي.
او ملاخیل صاحب، پروسیجر څنګه ده چې کله مالی پولیس یا ملی پولیس خدای مکړه په یوه پیښه پی کېږي او هغوی له وظیفې پاتې کېږي لکه دې غوند چې معلول شي، بیا پروسیجر څنګه ده؟ دا وایي چې آتا زه پیسې نه لرم چې تقاوتۍ دپاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چېرته مراجعه وکړم، دا پروسیجر څنګه ده؟
په جنګ په جریان کې مثلا په اجرا د وظیفه کې دوی معیوبه کېږي او هغوی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا دی مربوطه ورګان ته، مربوطه ورګان ته اسناد جوړوي، هغه اسناد ټول جوړېږي، دا اسناد د کابل ته د دوی تقاعد ته دوی سوق کېږي. وخت کله چې دوی تقاعد سوق شو نو دوی د تقاعدي امتیاز په هره میاشت کې یا په شپږو میاشتو کې یو جایي هغوی ورته اجرا کېږي د متقاعدینو د ریاست لپاره. نو مشکل نشته دا چې دی رسېدګي نه شي کولی، هغه په دوه پړاوونه کې ولې دا دومره خلک په صلحه او خلک چې رسېدګي کوي نه پوهېږي چې دی ولې رسېدګي نه کوي.
دا محمد وایي چې حتی پیسې نه لرم د کره او طالبانو اختار راکړی چې زه باید دا سیمه پرېږدم، داسې مسایل تاسو بیا څنګه؟ ځکه دوی خو حکومت ته کار کړی.
تاسو چې په لندن کې په پرا کې او په افغانستان کې هغه حالت چې تاسو تصویر معلومیږي داسې نه دي. دوی دلته هر څوک دومره دونه با احساسه خلک پیدا کېږي مثلا دلته د 500 روپیو یا 500 افغانیو مشکل د دلته واقعي او دی د خپلې کرا وکړي. خو دا یې د بانی دي غواړي چې خبره رسنۍ کې رسنۍ ته به پورته کړي او اصلا په خپل کار سي نه ګرځي.
دوی څه وخت درشي؟ یو وخت داسې تعینولی
شي؟ هر وخت راتلی شي، دلته وخت نه ده قید، هر وخت راتلی شي. دا اوس ما په دفتر کې 50 نفر نه زیاته دفتر کې دا اوس راتلی شي، تر راووتم ته یې تلیفون په خاطر باندې ته هر وخت راته شي. هیڅ نو موانی وجود نه لري، هیڅ نو مشکل وجود نه لري. د صلحه او خلک کارونه په ورځ کې کوو دی او د محمد څنګه نه کیږي.
سید ملاخیل صاحب، ډیره مننه. کور ودان، خدای په امان، ورځم په خیر، بریالي اوسئ. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. لکه چې تاسو هم خبر یاست، په دې شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اوازې تودید دي او ویل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې خبرو دوهم دور ترسره شي. نو په همدې ارتباط زموږ ډیرو دوستانو ټلیفونونه کړي او خپل پیغامونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې یو شمېر یې دغه په دې خبرونه کې درته خبروم. البته نور شکایتونه او ستونزې هم ستا چې وروسته به یې واوري. لومړی د سولې خبرو په اړه ستاسو پیغامونه په ګډه اورو.
السلام علیکم زما ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام ورسیږي. ما د سلام زموږ دا پیغام دی چې د کم د دوم ور چې د رسمي ذکرات کېږي باید سوله وشپده کې باید افغانان داسې یو دغه ورته وکړي چې ټوله پر قرآن منچ شو کې د قرآن کم هغه کم کار چې په قرآن کې پر هغه باندې سلو کې که رښتیا ځان ته اسلامي حکومت وایي نو باید د قرآن کوم قوانین چې دي باید هغه هم وکړي. هم د هغه داسې نه چې بیا د غربي هغه کوم قانون چې دي هغه ورمخته کوي چې باید د هغو قوانینو پاملرنه کېدي نه کوي غربي قانون ته دې توجه نه کوي. باید د قرآن قوانین په پام کې ونیسي. باید سوله چې کېږي هغه هم د قرآن په رڼا کې اوسي. زموږ دغه پیغام دی. خدای وکړي چې ازادي راډیو نه چې وسلام
نا دا دا راډو دا دا پیغام د افغانستان د ریډیو ولستا او د افغانستان ستر پوج تا او دا د سولې شورا ته زما د خواهش ده د افغانستان حکومت خوانه د سولې شورا بالکل قطعي خدمه کې میلیاردونو ډالر په افغانستان کې په میلیاردونو په خوادي خوول او پاکستان او د چین نه دینو بالکل تیر شي. په سولې کې طالب څه دیو کې په افغانستان کې دیو کې په سعودي کې دیو کې چې د دې دوه ځین نه غیر چې سولې د پاکستان نه په افغانستان کې نه کوي. دا اوس نن په کونړ کې جنگ روان دی کار شروع شوی دی دغه چې بدخشان کې جنگ روان دی. زما دا ستر دغه نه وزیر دفاع دی د وټاکي او د چغنین او دلان زما دا خواهش دی زر په زره دې قبول من کې شي ولا به تاسو سبا خلاص شي. دغه د جنګونو پار طرف کې جنگ روان دی. زما دا خواهش دی د افغانستان په وجود سم تکړه دی نو ته مهمات رسیږي نو ته وسلې رسیږي او په تش لاس باندې جنګیږي. زما دا خواهش دی د اصول شورا د بالکل قطعي صورت سره خدمت کې میلیاردونو ډالر دی او هر کا تباه برباد کا اور کښله بنجیش نه پرد. زما افغانان شهیدان کېږي کو اردو ده کو پولیس ده کو عوام دي. زما دا خواهش دی چې دغه دغه نه سوري شورا نه بالکل تیر شي. سوري شورا باندې بس څوک هم دا لاس کړو سوري شورا نه سوري شورا نه ورته افغانستان کې شله دېش ته پر امري دی باندې بس سوري شورا باندې بس څوک هم پاکستان نه بالکل تیر شي. دا اوس په کونړ باندې کړو نه وړي دا اوس نن نن سار جنگ په کونړ کې روان دی. زما دا خواهش دی چې دې نه نو تیر. زما دا پیغام السلام علیکم.
السلام علیکم عرفان الله دلم د ننګرهار د ننګرهار جلال آباد خان نه د ولسمشر نه دا غواړم چې د طالبان سره در څه سره اوربند اعلان کړي او سوله ورسره وکړي چې حالات بېخي خراب دي او خلک ډېر مشکلاتو کې ګیر دي. السلام
السلام علیکم عبدالباری خبره کوم د فراکې د بلابل کې د سرود کې پرارود کې ورځ تر بلې اوزا خرابېږي. جنګونه ډېر کېږي ملکي کسان قرآن چې ډنګ کېږي نو دغه ته یو د حل لار پیدا کړي. ګوره چې خلک ټول پر کلډو دي هېره دي بعضې ایران ته ګورځي بعضې پاکستان ته ګورځي بعضې سارو ته ګورځي. نو زما دغه چارواکو څخه دغه درخواست دی چې ګوره ژر تر ژره دغه طالبان سره جوړ وکړي خداو د قرآن روی ته وګورئ مکوئی وہ دیتا مگوارے کہ ڈاکٹر عبداللہ یہی سیوائی ہے صرف غنی صاحب بل سیوائی کمانڈان آتا ہے بلے خبر ہے کہ اگر رکھاں خدا افغانستان سے دا او برباد سے کسا مجھے خدا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم سال بشاہ بخیر زه زادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې دا اربکان ناکه ناکه ټکان کوي. دا باید پر دا وطنوالو باندې دا ټکان ونه کړي او موږ د طالبان سره دا خواهش لرو چې راسي خپل افغانستان ومني خپل بیرغ ومني خپل وطن ومني. بس ډېر ډېر مننه ستاسو من.
السلام علیکم ما پیغام ازادي راډیو ته دغه دی چې د طالبان سره ټول حکومت سوله وکړي مسلمانان په آزاد خلک ډېر په تنګ راغلي دي. از دا دا هر څه خبره دې په خپل باندې نشار زه د خپل ځان په کور کې ناز خبره وکړي خلک سره یا خوا بده یا بل بده. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. زه نصرت له کوټې بلوچستان څخه خبره کوم. زما غوښتنه دا ده او نظر می دا ده چې د افغانستان دولت باید له طالبانو سره د جوړ جاړې لپاره لا دغه سي کارونو نه کار واخلي چې طالبان په هغه راځي کیږي او صنعت داسې قوانین چې هغه د حکومت د افغانستان سیاسي حکومت سیاسي حکومت جوړ کړی دي، نو هغه قانونات باید لغوه کړي، لکه د ښځو حقوق په هغه شرعي اندازه کې د شرعو حقوق د ښځو حقوق ورکړي. نور دا د ښځو حقوق دومره نه دي چې د افغانستان د خلکو وینې توسي، دا ټول وینې پر دغه تویږي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت په مابین کې یو مخالف شی دغه ده. نو د شرعي قانون لحاظ باید وسي چې شرعي قانون رامنځته شي، نه به طالبان خپوي نه به حکومت خپوي او اولس به هم په آرام وي. نو دا اولس نه غواړي چې د دې قانون دا شرعي قانون په سیاسي قانون بدل شي. البته د خارجو ممالکو لپاره د خپل سیاسي قانون او خپل سیاسي قاعده وټاکي، خو لیکن د افغانستان په منځ کې باید داسې قانون جاری شي چې د افغانستان اولس یو غواړي او د افغانستان اولس ټول پر دین مین خلک دي. هغه شرعي قانون ته ډېر لیواله دي، شرعي قانون ته تیږي دي، او یوازې په شرعي قانون کې امنیت ده. ځکه په شرعي قانون کې امنیت ته د دنیا په ټولو ممالکو کې که وګوري په یو ځای کې هم امن نشته، خو کوم چېرته چې شرعي قانون وي بیا هلته امن وي. نو له افغانستان حکومت نه دما مطالبه دا ده چې له طالبانو سره پر هغو ټکو چې شرعي ماخوذتیا په هغو کې باید موافقه ورسره وکړي، او نور طالبان هم باید له نرم دریځۍ څخه کار واخلي، او طالبان هم باید خپل د ولس د وینې تویولو لپاره نور د پای ټکی ورته کېږدي، او د دغو شهیدانو او د دې کونډو رنډو یتیمانو غم باید وخورو.
السلام علیکم، زه احمد الله حماد د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ څخه تاسو سره خبره کوم. تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما عرض را دی چې کچیر دا صلح په دې شرایطو سره وي چې شرعي قانون په افغانستان کې نافذ وي او غربیان په افغانستان کې نه وي، نو دې صلح ته موږ مرحبا وایو او مشر اغلی ورته وایو. او کچیر دا صلح له شرعي نظام سره موافق نه وي او په افغانستان کې غربیان وي، که دا صلح طالبان او حکومت سره وکړي خو دا صلح موږ نه منو، موږ ته د منلو وړ نه ده. السلام علیکم،
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. دا چې موږ په رسنیو کې اورو چې د پنجشنبه په ورځ د چین په ولایت کې د سولې شورا د طالبانو او د حکومت تر مابین سولې باندې خبرې کېږي، زه دا وایم چې طالبان هم د خپل قدرت تیر نه شي او حکومت هم خپل قدرت تیر نه شي. دا سوله راتلونکې نه ده، او ځکه چې دوی بیا پر قدرت باندې جنګ سره شروع کړي چې دونه زه غواړم دونه ته غواړې دونه تا ته نه در کوم دونه ما ته نه راکوې، دا به زه ما به خپل فکر سره دا سوله ونه شي. ځکه چې وربن نه دی سوی په افغانستان کې په سلو کې نوي فیصد جنګ روان دی په ولایتو کې، ولسوالۍ ته تعجب لاندې دي. اول شرط یې د سولې دا دی چې وربن یې داسې وسلام.
هلو، السلام علیکم، زه عبدالصمد د لولیا څخه خبرې کوم. طالبان د سولې د افغان حکومت سره کوي، افغان حکومت باید دغه یو شرط وکړي چې څو کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه بوخت شي هغه باید د افغانانو ولیک ته را واوړي، په دایش دغه نورو ډلو ته ټولو پر ضد وجنګېږي، ځکه چې دغه ډلو ته په یو هم د دې د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چار څومره خلک سره موږ سره افغانانو عسکرو سره په جنګړه بوخت شي هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي او د نورو ډلو ټپلو پر ضد جهاد اعلان کړي او کومک او مرسته د افغانستان سره وکړي. السلام
علیکم، زه د دې خبرې کوم. موږ له مخالفینو وروڼو څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړې بس شي. افغانان ډېر کړي دي، دا ډېر خلک یې افغانان سره دي.
دوستانو د سولې خبرو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه درواورول. اوس به ځینو نورو پیغامونو ته ورسو چې تاسو دوستانو پریښدي، مخصوصا دغه پیغامونه په دې اړه دي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک د لارو د بندوالي له کبله د امنیتي او هم نورو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا هم تاسو خپل پیغامونه.
نو غوښتنه دغه ده چې د سنګین د ولسوالۍ سه خبره کوم. جانان نیزما چې زموږ په سنګین ولسوالۍ کې ډېرې غټې غټې ستونزې موږ ته راتېښې دي چې مریضان مو د لاس په ګاډۍ کې وړه کېږي. مطلب نور سامانونه منا موږ نشو کولی چې خپل تر کورو پورې ورسوو. نو موږ غواړو چې دغه د سنګین د ولسوالۍ کې د متکلانو وسایل مستیله چې مسلي خلک دي ژوند زندگی مو ډېره سره خرابه ده. زموږ په سنګین ولسوالۍ کې ډېره نارامي ده. نو موږ غواړو چې نه کې امنیت او زندگی زموږ سمه شي. حکومت مو نارانه اوري، تعلیم مو نارانه اوري. نو موږ غواړو چې وسته وکړو. زوی عمر سره بېزاره دي. وسلام دغه مخبره ده. خدای ما سره که مومن نه ډېره ښه ده.
السلام علیکم. زه نه کې بلاد خوش ولر سخر اسره په تماس کې موږ د مسخره ولسوالۍ کې سمانیت نشته ورډر شي بس وای په خدای چې موږ عملیات وکړل د ریډیونه وای مره په عملیات هیڅ کله چوینه بس ولسوالۍ ته راشي څو شپې وکړي د پنځه شپې لس شپې وکړه بېرته خلاص طالبان وګرد ولسوالۍ نه ګرځي بس په ولسوالۍ نه نشي وتی او کوم اردو په لاس چلته که پاتې د ملي امنیت کې ملي که پاتې د بس ولسوالۍ نشي راوتله ټول ولسوالۍ کې بند کړي د بس شکې وته لګورې د سرونه طالبان په غرو کې ورته ناست وي هر وخت دی د ولسوالۍ نه راتلی نه شي موږ خو د طالبان الله سره ډېر سخت په عذاب یو موږ دغه پوری چرو څخه د هیله د خو صورت مسخره سوالی کې سر عملیات او ترڅو زه ته زیات نام خلیفین منځه یوسي سلام او ملش.
بلی السلام علیکم. عمر شیرزاد بیگم ده پریژم د قندار د نشول سوالی څخه تاسو په نشول سوالی کې د امیر افتیا وزارت سمج د غوښتنه ده چې از موږ په ولسوالۍ کې د خصان د نش په ولسوالۍ کې کار نه دي سیم کلینیک نه سره کلینیک هم د خاص دغه نسل ډاکټران چې دوا ویره خو په شخصي درملتونو کې خرڅي. موږ د غوښتنه خاغلی پیروزالدین پیروز سره وزیر د سیاستمې چې د موږ ولسوالۍ ته پامونه وکړي ډېر د موږ ولسوالۍ د روغتیا دغه سره بیا برخه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه در رزګان ولایت څخه نکبلا جان خبرې کوم. موږ د غیله د اشرف غنی سال څخه وروره ځان پر موږ د درې میاشتې پیری چې لاري بندې پر موږ که د حکومت په سایه کې حکومت بندې کړي که د طالب په سایه کې خو نو طالب لاري بندې کړي. خو نو زموږ دا یم چې موږ خپل مریض متر لار خو باندې د موږ خپل مریض پر غرو باندې په شاړه وو. نو موږ د دغه حکومت دا خواهشتونه دي چې دا لارې ولې موږ ته نه خلاصېږي. د ولس نو څه ګناه پر ولس لار باندې ده. نو دغه لارې موږ غواړو چې موږ ته خلاص شي. السلام علیکم.
محترم ورور په دې هیله چې ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسؤلو چارواکو اوریدلی وي. مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم غواړم د هغو دوستانو په ځواب کې چې وایي ولې د دوی پیغامونه نه خپرېږي ووایم چې محترمو ستاسو پیغامونه د څو دلایلو له کبله نه دي خپره سوي. لکه چې په تېرو خپرونو کې مې هم یادونه کړې ده چې یا د ناسم موقعیت له کبله یا د ټلیفوني شبکو د خرابوالي له کبله یا په بل هر دلیل چې وي ستاسو د ثبت شوي پیغام کیفیت ډیر ټیټ وي او اصلا د پوهېدو او اورېدو وړ نه وي. یا کله کله دغه اړیکه په نیمایي کې پرې سوې او ستاسو پیغام بشپړ نه وي چې دوستان په خپله د خبرو پر مهال نه وي ورته متوجه سوی. کله نا کله هم ستاسو پیغامونه دومره ډیر وي چې په یوه پروګرام کې نه ځایېږي نو موږ یې بلې خپرونې ته پرېږدو. خو دا ډاډ درکولی سم چې هر هغه پیغام چې موږ ته بشپړ او په سم کیفیت رسېدلی وي د امکان تر حده هڅه او کوښښ کوم چې خپور کړم. او د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه د همدې لپاره جوړه ده چې ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه واورو او تر مسؤلو چارواکو ورسوو. د خبرونه په پای کې یو غوښتنه لرم چې که تاسو په راتلونکو خبرونو کې تر ډیره هغه ستونزې را سره شریکې کړئ چې په خپلو سیمو کې د پوهنې په برخه کې لري، که د ماشونو د کموالي په اړه وي، که د ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش مسله وي، او یا بل هر ستونزه چې د معرف یا د پوهنې وزارت په چوکاټ کې وي، نو موږ به ستاسو ستونزې او ګیلې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړو. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. تر بلې خبرونې او نور پیغامونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0042022111415.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.